مونږ ځینې نتیجې واخیستلې چې د خوارځواکۍ هغه عمده عوامل فقر ده چې په افغانستان کې فقر زیات ده، د همولې چې نادانی ده، په دې معنا چې اکثره خلک یا هغه میندې نه پوهیږي چې خپل ماشوم ته څنګه څومره خواړه ورکړي، څه خوراک ورته ورکړي. ځینې خلک حتی مخکې له دې چې ماشوم شپږ میاشتې نه شي شیدې پرې قطه کېږي یا وروسته له هغې خواړه نه ورکول کېږي. بعض خلکو کې داسې هم ده چې ځینې شیان په بده سترګه کتل کېږي چې دا به تاوان وکړي یا ماشوم ته تاوان رسوي، او همداراز ځینې ناروغۍ هم د دې ښایي سبب شي چې هغه ماشوم نمو ونه کړي او سوی تغذیه شي. ډاکټر صاحب، که په دې برخه کې د درملنې په اړه باندې لږ وغږیږو، څه سپارښتنې تاسو وي خلکو ته چې څنګه کېدای شي د دې سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ مخنیوی وشي، ماشوم ښه نمو وکړي، نو په عمومي صورت هغه درملنه څه ده؟
مهرباني. د درملنې په هکله خو زه باید دومره ووایم چې درملنه درې قسمه مونږ کوو. یعنی یو هغه خوارځواک ماشومان دي چې هغه د دې وړ نه دي چې هغه یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، یعنی په اصطلاح په کور کې باید تداوی شي. نو کور کې د تداوی معنی هم دا ده چې لکه مخکې چې ما وویلې چې هغه د 15 یا 16 میاشتو نه وروسته په اصطلاح د دې عمر نه وروسته چې د مور شیدې اخلي، علاوه د دې نه باید متممه خواړه واخلي، یعنی اضافي خواړه باید واخلي چې په هغه کې په اصطلاح ما مخکې ذکر کړل چې باید میندې دې ته توجه وکړي چې هغه فل انرژي خواړه لکه هګۍ شوې، غوښه شوله، په اصطلاح لبنیات شوه، همدارنګه میوجات، تازه میوجات، ترکاري، سبزي، د دې په اصطلاح اول په نرم شکل باندې او بیا که وروسته د عمر په زیاتېدو سره همداسې مرحله په مرحله جامد حالت ته واوړي، هم د ماشوم توافق به ورسره وي. او دوم هغه ناروغان دي چې هغه سوی تغذیه دي خو بدون د اختلاطاتو دي، په اصطلاح یعنی کوم جدي مشکل داسې نه لري چې هغه دي باید روغتون کې بستر شي. نو دا مونږ د وزارت سیتامی د پالیسۍ مطابق هغه مونږ د ټولنې په سطحه کوم روغتیایي مرکزونه چې دي هغه کې مونږ دغه کوو، تداوی کوو، دا چې هغه ته منظم پلان جوړیږي، هلته منظم خواړه او کشدو ته ضرورت یا هماغه خپل مخصوص خواړه او شیدې او هغه تعقیبیږي ورکول کېږي، یو وخت په وخت ناروغ غوښتل کېږي، دغه ته مور ته هم صحیح تعلیم ورکول کېږي چې باید په دغه شکل سره دا خواړه ورکړي، دغه اندازه ده په دغه شکل سره. خو که چیرته ځینې حالتونه داسې پیښیږي چې ماشوم ته یو جدي مشکل پیدا کېږي، چې هغه جدي مشکل یعنی په اصطلاح که زه ووایم چې هغه یو ماشوم ته اختلاط پیدا کېږي، نو
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو ستاسو د خبره چې کوم تم رسولې ده د په یاد کې وي، د نظر به واخلو د چې ستونزې لري د بل موږ سره شریک کړي. څوک له کوم ځای نه خبرې کوي؟
زه جمال دین مده قربان خبرې کوم. یو ورکه ماشوم ته عمر دی یو کال نه پوری د مور خدای پاک بل ماشوم ورکی غرب د
ډاکټر صاحب، دا هم ډېره جدي ستونزه ده په افغانستان کې، یعنی دا ډېره عامه ده چې یو ماشوم یو کلن شوی وي هغه مور بل ماشوم راوړي، یعنی په مجموع کې چې ووایو د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتېږي، په اکثره کورنۍ دا نه مراتېږي چې دا د دې علت کېږي چې هغه ماشوم د مور له شیدو نه محرومه شي. نو دا به هم خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه یو لوی علت وي که څنګه؟
بله، یعنی هغه ابتدایي اسباب له جملې نه ډېره ښه موضوع ته د ورور اشاره وکړه. دا ډېر مهم سبب دی دا چې فیملی پلانینګ یعنی د ولادتونو ترمنځ هغه وقفه دا نه مراد کیږي. دا
د ما په ذهن کې مو خو خصوص جمال الدین صاحب زنګ وای په دې به هم سره خبرې وکړو، بیا چې دوی ویل چې اوس ښه څه وشي یا ماشوم د مور د شیدو نه بې برخه شو، په هر صورت تاسو مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خبرو ته.
د ولادتونو ترمنځ هغه کوم فاصله چې ده اقلا دوه کاله، یعنی یو مور چې ماشومی دوه کلنی هغه نه وروسته باید بل ماشوم راوړي تر څو پورې دغه پخوانی ماشومی ښه تغذیه شي. ده او بل یو بل اساسي خبره چې زه باید اوغ غواړم چې وی کوم هغه د خوارځواکۍ هغه ابتدایي اسبابو کې یو دا هم دی چې مورګانې هغه کوم عمر چې دوی د پاره هغه اوسط ټاکل شو دغه نه مخکې واده کیږي، په اصطلاح یعنی هغه انجونې چې د 13 کلنۍ عمر نه مخکې واده کیږي او دوی کم ولادتونه کوي دغه ماشومان اکثره چې دی دا موږ ورته یعنی کم وزن ماشومان یا وایو چې لو برټ ویټ دی په اصطلاح یعنی کم وزن ماشومان زیږي زیاتره
په کم عمر کې
کم عمر کې ودونه یا بی مودی ماشوم زیږي په اصطلاح هغه خپل هغه کم میات چې دغه دغه نه میاشتې الله سره دی څه د پاسه دغه یا څلوي هفتې کو وایم نو دا نه پوره کیدا یعنی د مودی نمخ کې ماشوم پیدا
کیږي
نو دغه ماشومانو کې بیا د خورځوکي چانس ډیر زیات دی چې کم وزن پیدا شي او یا د مودی څخه مخ کې پیدا شي نو دې کې چانس زیات دی بل هغه مندي چې د 15 کلونو وروسته په اصطلاح دوی ولادتونه کوي دا دوی دغه مندي هم دغه یو مشکل سره مخ دي چې هغه هم یعنی کم وزن او د مودې څخه مخ کې ماشومان زیږي خو دې جمال الدین رور ته زه دومره وایم چې اول خو که آینده داسې فکر باید وکړي چې دغه فیملی پلاننګ په اصطلاح مراد کیدا خو کچیرته مور حامله هم وي مور حامله هم وي نو دا ډېر جالب موضوع ده کچیرته مور حامله هم وي نو د مخکې ماشوم ته کچیرته شودي ورکړي نو زما فکر سره څه کوم نقص به نه لري صرف موږ په طبي اصطلاح یو شی چې په نامه د کولسټروم دی هغه په اصطلاح لکه امیانه کې وایم هغه کند هغه به د راتلونکي ماشوم نه یعنی هغه به تی محروم شي
دا یعنې دا مور ته به ستونزمنه نه وي چې هم په ګیډه کې د ماشوم تغذیه کې او هم
تر یو وخت پورې چې تر څومره امکان وي باید وري کې دا خود د سره خوا کې
باید ورکه
او د سره خوا کې باید مور دو چند او درې چند خ تغذیه شي ځکه د ته په اصطلاح درې ماشوم درې بدن شول یوې هغه ماشوم چې شودي اخلي یوې هغه چې په نس باندې دی او یو خپل ځان شو دا نو دا باید درې چند په اصطلاح خ خوړو واخلي دا
مننه ډاکټر صاحب یو بل ټلیفون هم لرو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د مهرباني وکړه کوم ځای غږیږي
بله محترم نوم خود نه پیژنم سلام علیکم تاسو سلام علیکم وعلیکم
السلام مهرباني
محترم ډاکټر صاحب مبارک سلام علیکم زما یو پښتون دی ډاکټر صاحب څه خبره
مهرباني
او ډاکټر صاحب محترم امه کی چې برام کېدل مشکل کوشان او دا ماشومان شو پیدا کېدل نو زموږ غلو دوا د ګلوکوز پېشکاری وي یعنی دا ګلوکوز پېشکاری په اوس حالت کې آیا د مور شي
مہربانی پار صورت نو دم ډیر ښه پښتنه مطرح کړلې یو خدای د پیشکاری په اړه کې ویل ګلوکوز د څومره ګټه لري او بلکې کوم ماشوم سوی تغذیه وي مورې څه باید وخړي ترسو له دې سره هم کومک کوسی او دا
شي ځکه د سوي وایم چې دا ګلوکوز پیشکاری دی ورور نه ما د پښتنه مونږ کړ متاسفانه چې دا د چیش د پاره دوی ور کوي دا خو زیاتره ځکه چې څومره فکر کوم هغه ماشومان چې نوی پیدا کیږي تر درې ورځې یا پنځه ورځې مودې پورې دوی ته د ګلوکوز امپولونه د 15% ګلوکوز دا خپل خود سرانه دوی اخلي او ماشوم ته ورکوي دا یعنی په دې خاطر چې دا زیړې وانخلي دا ګلوکوز پیشکاری یعنی زما په فکر سره دوی په دغه دغه باندې ورکوي دا خو یاري
اوسنۍ پیشکاری څنګه دي
یعنی زما په فکر سره اوسنۍ کوم معتبر کتابونه چې دي یعنی ګلوکوز رول په زیړی کې یعنی د څه خاص واضح کړي نه دی دا چې دا رول لري یا نه لري دا خو چې څومره دغه کې موږ په شفخانه کې نو ورکو دغه نه کو نو د تغذیه لپاره کوم ماشومان چې نوی پیدا کیږي د مور نه خصوصا هغه کوم ما چې مخکې اشاره وکړه چې هغه په امیانه اصطلاح وایم زه هغه کند چې کوم دی هغه باید حتمن واخلی دا ځکه په دې کې هغه افرازي انټي باډي ګانې خصوصا آی جی اے انټي باډي ګانې او یا هم آی جی جی او آی جی ایم نور انټي باډي ګانې یعنی د وجود هغه معافیتي مواد چې کوم په هغه کې موجود دي هغه نه باید د ماشوم مستفید شي دا ځینې میندې دې پرواجي ډول هغه نه ورکوي دا نو دغه معافیت چې په دغه کولسټروم یا کنډ کې په اصطلاح دی دا حتمن باید د ماشوم واخلي دا مننه په آینده کې د زیات وایروسو ناروغیو څخه هغه مخنیوي وشي.
ډاکټر صاحب دلته دوه پوښتنې مطرح شوې، یو د جمال الدین صاحب چې زنګ ویلو دغه پوښتنه هم یو څه لا ځوابه پاته ده. هغه داسې ویل چې هغه ماشوم یو کلن ده خو مور بل ماشوم اوس لري او شیدې نشي ورکولی، نو دا اوس څه وکړي؟ آیا د بازار نه شیدې راونیسي یا نور څه خواړه مهم ورکړي؟ که داسې لنډو ټکو کې دته زر دغه
اول خو کوشش وشي چې ماشوم یو کلن دی هغه علاوه د مور د شیدو نه او علاوه د فرموله شیدو نه خپل اضافي خواړه واخلي. د هر څه نه بهتره خبردار لکه مخکې چې ما ځینې موادو ته اشاره وکړه چې دغه شی نه ورته پاخه شي په هغه صحیح طریقه باندې یو دا ورکړل شي، دا ډېره خبر ده. بل خبر ده که شیدې دغه کیږي اخلي نو دا د ډاکټر په مشوره باندې، نو هغه په اصطلاح د یو د اطفالو ډاکټر ته مراجعه وکړي نو چې ناروغ د نږدې نه وګوري، ده ځکه ځینې شیدې دي چې هغه ناروغ نشي تحمل کولی ده، یا ناروغ خپل یو تکلیف لري په اسلام موږ ورته وایو چې لاکټوز انټولرنس، یعنی د لاکټوز عدم تحمل هغه نشي تحمل کولی.
یعنی که شیدې اخلي د ډاکټر په مشوره دی هغه د په نقصي کې ورته ولي کی چې دغه شیدې ورکولای شي، ځکه چې شیدې هم د خاص عمرونو لپاره مختلف مرچکو ملیدل دي. او دلته بل مسله هم مطرح شوله، کچیر یو ماشوم خوارځواکي سره مخ وي سوې تغذی د دې مور باید څوک
او د دې بل مور نقشه سره د مور خو خبردار چې مور دې خه خواړه واخلي، مور دې هیڅ نمزان نه پریزي. دا خو ما وویل چې د خوردوکي ام دغه یو سبب ام دغه غلط رواجونه دي، دا چې مور ته ویل کیږي چې دا خواړه خوره او دا مخوره، دا ګرم خواړه دي او دا یخ خواړه دي، نو مور ته پکار دي چې هم ماشوم او هم خپل خصي تغذیه کی ځان نظمه توصيه دي ورته.
مننه. او مخکې یو خبره پات وسوله، په کوم صورت کې یو څوک باید خپل ماشوم چې سوې تغذیه یې هغه باید ډاکټر ته یوسي مراجعه وکړي؟ د دې نه مخکې باید یو بل ټلیفون واخلو، فکر کوم کوم نفر په کرخه باندې ده، د دې نظر به واخلو، بیا به سره دې پوښتنې ته هم راځو. مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمني پروګرام،
ازادي راډیو کارکونکو او ساري ډاکټر
سلامونه وړاندې
کوم.
وعلیکم السلام.
تقریبا
ځان
معرفي کا بیا د پخترم بیا تکرار کا چې ډاکټر صاحب د کرکر ټلیفون کنه. بله فرید احمد صاحب مهرباني وکړئ.
ماشوم دی یعنی ژړی دی، داسې یعنی رنګ یې ډېر ټول ژړ وي، هسې الایم ښکاره کېږي لکه ژړی چې وي.
څومره وخت نه ده؟ شپږ ورځې نه ده که شپږ میاشتې نه ده؟
شپږ ورځې نه دي، نه شپږ ورځې کېږي.
شپږ ورځې
کېږي.
او بخیر را دغه زیړې ورته په کوم ورځو کې پیدا شو؟ دا چې پیدا شو زیړې نیولې او کنه وروسته پیدا شو؟
چې پیدا شو تقریبا بس دا دوی مې درې ورځې باندې.
ها دوی مې یاد لري مورز به نن د څو ورځو دی یعنی شپږ ورځو دی.
او د شپږ ورځو دی نه شپږ.
مهرباني.
مننه فرید احمد له هرات څخه. ډاکټر صاحب پختنه خو دې نوټ کړه شپږ ورځې نه ماشوم دی او رنګ یې ژیړ دی، فکر دې چې ژیړ دی.
زه باید دومره وایم چې موږ په دغه کې یو استلال لرو چې نیونیټل جینډس یا د نوزادانو زیړې. د نوزادانو زیړې اول په دې پویدل پکار دی چې دا کله پیدا کی په کوم وخت کې په اصطلاح موزر دی یعنی مرزي دی او په کوم وخت کې فیزیولوژیک دی یعنی چې په خپل د منځ زیدا. کچیرته ماشوم ته په اول د تولد سره یا په اول څلیر ساعتونو کې ناروغ ته زیړې پیدا شو، یعنی یا د تولد سره یا په اول څلیر ساعتونو کې ودا دې کې پیدا شو ماشوم ته زیړې، نو دا یو پاتالوژیک زیړې دی یعنی یو مرزي زیړې دی په اصطلاح. خو که چیرته په دویمه ورځ یا درېمه ورځ ورته پیدا کیږي او دغه سرعت د زیړې هم دومره زیات نه وي، دا نو دا یو فیزیولوژیک خبر ده، نارمل خبر ده. ماشوم دې تعقیب شي، هغه په اصطلاح هغه تقویوي تداوی دې ته کیږي، دا که مشکل نشته ان شاء الله خپل خکیږي. دا
او که په اول څلور ساعتونو کې
دا نو یو مرزي زیړې دی چې دا به مختلف اسباب لري. اگر چې دا موضوع زموږ استاد دغه اخواته هم ده، خو خیر دی ورور د پښتنې جواب کې زه دومره ویل شم که چیرته د ماشوم دغه زیړې په اول څلیر ساتونو کې پیدا شوی او یا هم د غزېړې د پیدایښت سره سم وو، نو دا کولای شي چې روغتون ته مراجعه وکړي او دغه زیړی چې دغه دی ده. خو ځینې خاص حالتونه هم دي چې هغه کې دا فیزیولوژیک زیړی دا هم په کېدای شي په ځینې کمو حالتونو کې په پاتالوژیک بدل شي ده. خو ښه خبر دا ده چې دغه ورور ته وایم چې دغه ماشوم دی یو نږدې روغتون ته ویسي او د ده ال اف ټي یا د ځیګر وظیفوي ټیسټ دې وکړي چې د ده دغه د بلوروبین کچه څومره زیاته ده. ایجاب د دې کوي چې ناروغ د تقویوي تداوی شي،
ایجاب د دې کوي چې معاینات لپاره
فوتوتراپی یا د مختلف مراحل لري.
فکر کوم کوم بل اوریدونکو هم لرو. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ایو ما شوم د دوی د ایم ایس ان چې په تر صبح دې ته غږی یو
تکرار تکلیف درلوده. بله نعمت الله صاحب، څه ستونزه لری؟
زما یو ماشوم د دې د یوې میاشتې صبح د یوې میاشتې د سوې تقاضایې سو.
بله او ورو سوې تقاضایې سو تاسو ویلې، نو څه پوه شو چې دغه سیمه مشکل سره مخ ده؟ یعنی څه علائم پکې دي؟ څه تکلیف لري؟ د سلګې تشریح کړئ.
د ډنګر سو بس دای د پوه سو د اډوکې رایس بس دای اډوکې زړه
مهربانی
دل تا منگا د وزارت سیتاوی د پالیسی مطابق منگا تقریبا سالور شاوخوا پروتوکول لرو چې منگا ماشوم سره کم په کوم عمر کې په کوم پروتوکول کې بستر و ده. نو دی ورور ویلې چې دغه ماشوم چې دی یو کلن دی، یعنی دا منگا په دې پروتوکول کې دا کوو چې هغه د ډبلیو ایچ او د پالیسی چې هغه وایټ پر هیډ منگو وای په اصطلاح کنه، یعنی وزن نظر قد ده، دا هغه د منفی 3 اس ڈی زی سکور نه ده په اصطلاح کم ده. نو دا هم د بستر یو کریټیریا ده په اصطلاح، یو چانس دی دا چې منگو دا ماشوم باید بستر کو. یو منگا په مواک باندې کو
ډاکټر صاحب، دا مخکې د وزن او د قد هغه تناسب ویل کنه، کله چې لګې په عام اصطلاحاتو باندې تشریح
نو
دا البته وخت هم ډیر کم ده چې زیات وخت مونږ نه ورته.
دا سوی تغذیه ماشومان د بستر د پاره چې هغه حد شدید سوی تغذیه ماشومان دا غوي د بستر د پاره د دبليو ایچ او یا د جهان صحی سازمان لخوا نه د دې د خوانه یو پالیسی جوړه شوې د دې د پاره چې د بستري یو جدول منګلورو دی ته اغل ته د ماشوم وزن نظر قد تماسبه کی یو خاص جدول دی د منګ شفخانو کې دا لرو ده. نو دغه نر ماشومان کې په اصطلاح لکانو کې بیل جدول دی او په موانس جنس کې دی کې بیل دی ده. نو کده دغه هغه په اصطلاح د منفی 3 اس ڈی نه دا کم شو یا سټانډرډ ډیویژن نه دی د دنه دا کم شو، دا ماشوم بستریږي. که چیرته همدغه خصوصا دغه ماشومان چې عمر د شپږ میاشتو نه تر نه 50 میاشتو پورې،
یعنی پنځه په تناسب کې وزن به خیز
کمی
دا خوارځواکۍ سره مخ ته
بستریږي. بل شی چې دی هغه مواک دی،
یعنی مواک یعنی څه؟
مواک معنا مټ اپر ارم سرکمفرنس، یعنی د دغه مټ په اصطلاح یعنی قطر اخلي په فیتا باندې اندازه کوي دا
چې دغه
نار بلی کله چې ماشوم موږ بسترو د د قطر که د 115 میلی متر نه کم شو نو
د مټ قطر یو
قطر نه برخه قطر نو دا ماشوم موږ وای چې سوی تغذیه دی دا خو نارملی چې دی دا په هر عمر کې فرق یو خصوصا یو کلن ماشومان کې دی یو کلنې په 15 سانتی متر پورې دا نو به د یو کلنې نه اخوا ته چې 14 سانتی متر دی خو کچیر ته د سپخلص ډول وایم کچیرته دغه قطر د 115 میلی متر نه کم شونه ماشوم مونږ بسترو. بل خبر د اوزیما یا پړسوب دی، کچیرته ماشوم ته درې مثبت اوزیما پیدا شول دا هم د بستر دغه کوي ایجاب کوي. نو دی ورور ته زه دا وایم چې کله د ماشوم شل ورځې بستر شوی دی نو دا او بیا خارج شوی، معنا دا ده چې دا ماشوم د اختلاطاتو نه خالی دی، ماشوم اشتیا ښه شوی ده، هغه کوم ټارګټ چې د بستر دپاره دی هغه یې پوره کړی. بیا د ده د فالو اپ دپاره یعنی د ته باید سمه لارښوونه شوی وه د ده مور ته چې ماشوم دی په څه رقم باندې تغذیه شي او څه رقم باید آینده د خوارځواکۍ څخه وژغورل شي او څه رقم باید دا تقویه شي. نو ضرور نه دا هیله لرم چې خزان سید ډاکټر په خبرو پوه کړي، خپله مور د دې ماشوم په اصطلاح دا باید ځان په خبرو باندې پوه کړي چې آینده کله چې ماشوم د بستر نه خارجیږي هغه د آینده ورځو دپاره باید ماشوم څه رقم تغذیه شي.
ډاکټر صاحب په کومو صورتونو کې هغه مور یا پلار باید خپل ماشوم پوه شي چې دا تر دې حده پورې خوارځواکۍ سره مخ ده چې باید ژر تر ژره روغتون ته ورسول شي؟
خو موږ خو دغه لرو د دې یا ماشوم ته چې د بستر د خاطر ورزي هغه به حتما اختلاطات بلري. نه مخکې ما وویلې چې مور خپله په ماشوم پوهېږي چې زما ماشوم وزن بیا کړی، زما ماشوم د پوستکي مشکلات پیدا کړي، زما ماشوم ته پړسوب پیدا شوی، زما ماشوم ته فیصله د سترګو وچوالی پیدا شوی. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې مور دې ته مجبورې چې هغه خپل نږدې
او بل داسې درمل شته کنه چې د عامې روغتیا وزارت یا خیریه موسسې یا نور په روغتونونو او کلینیکونو کې به داسې عام توضیح کړي میندو ته خصوصنه غوته چې خپل ماشومان خوارځواکۍ سره مخ یا اندسه بیل دي چې کوم تشویش ولري هغه ورکړ شي لکه ځین نور ناروغي کې شته دي.
د درملو په اړه خو زه دومره باید وایم چې درمل خو په دې حق لبالي یعنی هغه تقویوي تداوی شته چې ماشوم سوی تغذیه دي کله چې رخصتیږي باید څه عمل دي سره وشي. نور داسې درمل چې فیصله ماشوم ته ورکړ شي چې هغه سوی تغذیه نشي دا نشته، ځکه ما د سوی تغذیه په تعریفو کې ویل چې دا موضوع د غذا سره تړاو لري. دا غذا نشته وجود کی، اساسی غذا نشته. نو خه خبر داده چې ماشوم ته هغه برابر غذا په خپل وخت سره ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. شیراز مبارک چې زموږ سره د دې اونۍ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې برخه واخیستله، په دې هیله چې هم میندې او هم ماشومان د خپل صحت خیال وساتي او روغ رمټ واوسي. نو زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو ده. اوس نو سحر لیوال د نیم ساعت لپاره دلته کوربه ده، د یو بنډل خبرونو رپورټونو سره راغلې ده. سحر ستړي مشه.
تشکر رشمن صاحب، خسته نباشین. ساعت 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی